آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای
قدر من اوریدونکو السلام علیکم سهار مون یک مرغه زه شافیا سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8 بجې کېږي تاسو په مکړی د خبرونو لندسته
په کابل کې د امریکا سفارت خپل وتواو ته امنیتی خبرداري ورکړی دی امریکا وايي په جنوبی کوریا کې د توغندیو دفاعي سیستم ټارد د ځای پر ځای کولو لپاره د بیجینګ سره خبرې کوي او د سوریه د حکومت مخالفین وایي دی چې د ترکیه سره سره نږدې د ماجرینو په یو کمپ هوایی برید سوی او دیش کسان پکښې وژل سوي دي
نن جمعه ده د 1415 کال د ثور د میاشتې 18 ده چې د 2016 کال د مې د میاشتې 16 کېږي درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ دا رپورټ هم لرو چې جمهور رئیس اشرف غنی د فساد سره د مبارزې په برخه کې د اروپایي ټولنې سفیرانو ته ویلي چې نړیواله ټولنه دې د فساد سره د مبارزې د یو مرکز په جوړولو کې برخه واخلي دا او ځینې نور مهم مطالب په دې خبرونه کې مه هېروئ اوس په پوره خبرونه خلیل خان تاسو ته واوروي
په کابل کې د امریکا سفارت خپل اتباعو ته امنیتي خبرداری ورکړی سفارت دغه کار پرون د پنجشنبې پر ورځ وروسته لاغه وکړ چې کله ځینو کسانو کوشش کاوه امریکایان او ځینې نور بارنیان وتښتوي خبرداری د امریکا د سفارت په یو پاڼه خپور سوی دی او پکښې ویل سوي دي چې د دوشنبې په ورځ د څو بارنیانو د تښتولو کوشش سوی په خبرداری کې همدارنګه دا هم ویل سوي دي چې د تښتونې او یرغمل نیونې ګواښ زیات سوی دی دغه خبرداری نه څو ورځې وړاندې د استرالیا د خیریه موسې یو کارکونکي د جلال آباد په ښار کې د نامعلومو کسان لخوا وتښتول سوه په افغانستان کې د پیسو په بدل کې د خلکو تښتول عادي دی او یوازې بهرنیان نه بلکې په خپل افغانان هم قربانیان دي د سړیو تښتونو یوې ډلې تیره میاشت د باسین ځاځي په نامه یو ماشوم وتښتاوه او د هغه د کورنۍ څخه یې د $100,000 غوښتنه کړې وه کورنۍ ونه شوه کړی چې دغه پیسې ورکړي او سړی تښتونکو هم دغه ماشوم ووژي د امریکا د پاپ موسیقي مشهورې څیرې پرنس چې څو ورځې له مخې مړ سو له تیرو شپږو کلونو راهیسې په شخصي توګه سلګونه زره ډالر افغان یتیمانو ته ورستولي وې دا خبره د بشري مرستې یوې ادارې امریکا ژغته کړي نور تفصیل د ریم ګل څاروان څخه اورو
په کومه ودانۍ کې چې زده کړې کوو همدې سندرغاړي راته جوړه کړې ده
دا څرندویان د پارسا په نوم د یوې موسسې لخوا روزل کیږي د پارسا د موسسې اجرایي مشره مارلی ګاستافسن ده هغه وایي
وی ریسیوډ ا چیک فور 15,000
موږ د $15,000 چیک ترلاسه کړ ما بيټي ته وویل واو دا پس جو پوره ده په دې به د روزنیز مرکز ورغو ما ورته وویل دا لکه مشوي هغه ویل چې هیڅ چاته به نه وای ما هم چاته ونه ویل ا ته خپل خاوند ته هم ونه ویل خدا پیسې پرنس موږ ته را لګلې وي
دا څرندویانو دا ودانۍ چې 15 کاله مخکې ویجاړه وه بل اخر د پرنس په مرستو جوړه شوه پرنس د اپریل په 28 ومر میرمن مارلی وای نوري دارا سپټ نکړ او وی وختل چې لمر ګروسته د پرنس په دې خیریه کار درناوی شوی وي
د امریکا یو لوړ چارواکي ویلي دی چې واشنگتن وسم هیله لري چې د بیجینګ سره په دې خبري وکړي چې په جنوبی کوریا کې د توغندیو پرمختللې دفاعي سیستم چې ټارټ نومیږي ځای پر ځای کړي په واشنگتن کې د هوایي ځواکونو د اتحادیې د پالیسۍ په یو غونډه کې د پنځشنبې پر ورځ د بارنیو چارو مرستیال سکرتر فرانک روز په دې اړه ټینګار وکړ چې د ټارټ د توغندیو دفاعي نظام به یوازې د دې مقصد لپاره ځای پر ځای شي چې د شمالي کوریا د توغندیو د خطرونو مخه ونیول شي هغه ول ترڅو چې شمالي کوریا د بلستیکي توغندیو ازموینې کوي او پر ځای کول یې جاري ساتي موږ به په سیمه کې د خپلو متحدینو او ملګرو سره کار کوو چې د دې خطر مخه ونیسو چې په کښې به دغه سیمه کې د میزایلو د دفاع یو اغېزمن سیستم ځای پر ځای کول شامل دی په داسې حال کې چې د روسیې او سوریې چارواکو دا تایید کړه چې د اوربند الیپو تر شاره غځېدلی دی د سوریې د حکومت مخالفین ویلي دي چې د روسیې او یا د سوریې جنګي الوتکو د الیپو ښار څخه 30 کیلومتره لرې د ترکیې سرحد څخه نږدې د مهاجرینو په یو کمپ هوایی برید کړی دی د مالی امژغه یوې کمیټې ولیدي چې د سوریې د سوریې په شمال کې د عدلی ولایت د کمونا په دغه کیمپ کې لږ تر لږه دېرش کسان وژل شوي دي او لسګونه نور زخمیان شوي دي. په لندن کې میشت د سوریې د بشري حقوقو د څار یو بل ادارې بیا ولیدي چې د وژل شوو کسانو شمیر 28 دی چې پکښې ماشومان او ښځې هم شامل دي، خو خبرداری ورکړی دی چې احتمال شته چې دغه شمیر لوړ شي. امریکا او روسیې د سوریې د حلب په ښار کې د اوربند په نافذولو کې منځګړیتوب کړی دی. د اپریل د میاشتې راسي په دغه ښار کې د حکومت او د مخالفینو ترمنځ په جګړو کې تر 270 ډیر کسان وژل شوي دي. د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست د مقام لپاره د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ چې تر دې دمه د خپل انتخاباتي مبارزې لګښت تر ډېره حده په خپله ورکوي، اوس کوشش کوي چې د ډیموکراټ د ګوند د کاندید هیلري کلنټن سره د مقابلې لپاره پیسې راټولې کړي. د رپورټ تفصیل دا شکولار ایمزین اور.
د جمهوریت غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ وایي چې تر اوسه یې په خپل انتخاباتي مبارزه کې 44 میلیونه ډالر د خپل جیب لګولې دي او شاوخوا 12 میلیونه نور د خپل پلویانو نه راټول کړي. ټرمپ پرون د پنځشنبې پر ورځ د یو خصوصي مالی شرکت مشر سټیفن نوچن د دې لپاره وټاکه چې په ملي کچه د بسپنو د راټولولو چارې وڅاري. ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي مبارزو پر مهال خپل پلویانو ته تل د خبره کوله چې هغه د مبارزې ټول لګښت په خپل ورکوي او د بل چا نه یې مرسته نه ده غوښتلې، خو اوس دا معلومه شوه چې هغه یو څه مبالغه کوله او د خلکو نه یې هم اغانې راټولې کړې وي. ډونالډ ټرمپ په ملي سطح د عمومي انتخاباتو لپاره د خپل مبارزې لپاره ښایي چې سلګونه میلیونه ډالرو ته اړتیا ولري او دا هم منلی ده چې کېدای شي د خپلو قیمتي جایدادونو یو برخه وپلوري چې د انتخاباتي مبارزې لګښت پې پوره کړي. هغه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې په عمومي انتخاباتو کې به کافي زیات پیسې مصرف کړي. عاشق الله رحیمزوی، امریکا ژغ، واشنگټن.
او په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې یو استرالیایي غړی د امریکا په هوایي برید کې وژل شوی دی. د استرالیا څارنوال جورج برنډس د پنځمې پر ورځ خبرالان ته وویل چې نیل پرکاش د موصل په ښار کې د اپریل په 9 نیټه په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. برنډس وویل چې پرکاش د اسلامي دولت د ډلې د لپاره تروریستان پیدا کول د دغې ډلې په تبلیغاتي ویډیوګانو کې را څرګندېدی او په استرالیا کې یې په ځینو تروریستي پیښو کې پیښو په ترکولو کې لاس درلودی. دا خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. په مکریز موږ د خبرونې رپورت ده. جمهور رئیس اشرف غنی د فساد سره د مبارزې په برخه کې د اروپای ټولنې سفیرانو ته ویلي چې له نړیوالې ټولنې دی د فساد سره د مبارزې د یو مرکز په جوړولو کې برخه واخلي. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شنواری په دې رپورت کې واوري.
جمهور رئیس غنی نن په کابل کې په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د حرکت تر لامل لاندې اروپایي ټولنې استازو سره یو کانفرانس ته په وینا کې د نړیوال ټولنې وغوښتل چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې یو عالي مرکز په جوړولو کې افغانانو سره ونډه واخلي. جمهور رئیس غنی چې د پنځشنبې په ورځ په پارک کې په افغانستان کې د میشتو اروپایي ټولنې د سفیرانو د یو کانفرانس کوربتوب کې وویل چې په افغانستان کې د فساد څخه زیږېدلې زیانونه پیژندل شوي دي، خو لا هم د فساد د هڅونې اسباب نه دي پیژندل شوي.
Corruption is our national shame.
جمهوریت غنی ویل دا منو چې فساد زموږ یو ملي شرم دی او باید مخه ونیول شي. د دې لپاره چې په نړیوالو غونډو کې خپل بیرغ اوچت کړو او خبرې وکړو. د اروپای ټولنې په یو سروې کې چې تیرونه خبره شوې د افغانستان د یو قضایي ادارې د فساد په برخه کې تر نورو ادارو ډېری ککړې خوندل شوې او ویل شوي چې په دغو ادارو کې د فساد شتون په افغانستان کې د فساد سره زموږ مبارزې مخه هم نیولې ده. خو په دغه کانفرنس کې د افغانستان جمهوریت د یو قضایي ادارو کې د نوو ګمارل شوو چارواکو د کړنو ننګه وکړه او ویل چې په قضایي ادارو کې په کار پوه مامورینو د ګمارلو لپاره په خپل د سلو قاضیانو اسناد سیړي دي او 350 قاضیانو په اسنادو بیا سره غور کړی دی. جمهوریت غنی په قضایي سیستم کې د اصلاحاتو د بهیر په اړه د سرګندونو په وروخت ویل چې پولیسي میاشو کې 500 شپږسو پورې قاضیان له یو ځای بل ځای ته بدل کړی دي. جمهوریت غنی ویل چې د شپېتو 500 څخه 900 پورې چې د اسنادو محکمو ته دوسی راوړل کیږي د حقوقي پلوه ستونزې لري. همداشان جمهوریت غنی د شلو سرنوالانو له کاره ګوښه کول، د کابل بانک د دیوالي کېدو، د مجرمانو محاکمه، په خصوصي بانکونو کې د جعلي حسابونو مخنیوي د ګمرکونو د 15% مامورینو لپاره ګوخه کول د وایدو په سیستم کې اصلاحات په کورنۍ وایدو کې 10% لوړواله د تدارکاتو سیستم کې بدلون او د قانون په خلاف د قراردادونو لغوه کول د پساسه د مبارزې برخه کې د ملي وایدو حکومت لا سره اړوند په توګه یاد کړ. جمهوریت غنی افغانستان د پاو وزارت سرپرست لخوا په دغه وزارت کې د پساسه په وړاندې د اقدامات یادونه وکړه او ویل چې دغه اقدامات په تاسو کې لا ته او زیات لوړ پوری جنرالان تکاو ته سو کچوي او تیر ورځې د یو شمیر نورو جنرالانو تکاو سندونه لاسلیک کړي دي. جمهوریت غنی ویل چې سکالې پاملرنه د کورنۍ چارو، ترانسپورټ، قانون او پوهنې وزارت ته اړولې ده چې له مخې به یې خیلی پولیسو مسلې ته هم ته پای ټکی کېښودل شي. دې غونډې ته په افغانستان کې د اروپایي ټولنې مشر فرانس میشل ملي بند په خپله وینا کې په افغانستان کې فساد سره د مبارزې په برخه کې د یو لوړ پرمختګونو یادونه وکړه. ویل چې افغانانو د فساد د پدیدې له امله خورا زیات زیانونه لیدلي دي.
which is endemic it undermines security
خغلی ملي بنویل د دې هیواد خلک له پساس څخه کړيږي چې او باده چې امنیت ګواخي او د دې سبب ګرځي چې دې هیواد د ملوزو خلکو د ښه کار د ساينی او د خجوند تیرولو لپاره د غوې د هیلو مخاونسي چې باید د بدلون عمومي جمهوریت غلی نه ناسي ګرنوال ته ډاډ ورکړي چې د افغانستان پاکله د بروسل او ورسا غونډه ته به د اداري پساس سره د مبارزې په برخه کې له مشخص پروګرامونو سره لاړ شي.
در راستای ایجاد نظارت بیرونی بالای پروسه تدارکات صورت گرفته و همچنان
په افغانستان کې د پساس سره د مبارزه ادارو د پساس پر وړاندې جمهوریت محمد اشرف غنی ژمنی مهمی بولی خو هیله لري چې دا ژمنی عملی بڼه هم واخلي. د افغانستان د شفافیت د ادارې اجرایی رئیس سید کرام افضلی امریکا غږ شنه اړیکې ویل چې د پساس سره د مبارزه په برخه کې د حکومت سیاسي اراده خورا مهمه ده. سید کرام افضلی د اروپای ټولنې سره د پساس سره د مبارزه په برخه کې د افغان حکومت ژمنی مهمی وبلل او ویل چې افغان حکومت د پساس سره د مبارزه په برخه کې ولګامونه هم اوچت کړي.
راستای ایجاد نظارت بیرونی بالای پروسه
تدارکات
صورت گرفته و همچنان
خاګلی عبدلیویل کوم ګمونه چې د تدارکات په برخه کې له بهر څخه د سالنی په برخه کې او چچوی او همدارنګ یو شمېر کسان په فساد کې د لاسلرول لامل لکاله شلی شي خو ګمونه دي حضور ګمونه او چټول ته هم ارتیا شته دي. خاګلی عبدلی د فساد سره مبارزې دی ولی او کزی مرکز جوړیدلو پریکړه هم مهمه وګڼله. د شفافیت د نړیوال ادارې د درجه بندۍ لمخې افغانستان د فساد د شتون لامل په نړیوال لیست کې په اوسو شپږ پیښتم ځکه ولاړ
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو په کندهار کې د زابل هلمند او روزګان ولایتونو د ولایتي شوراګانو په یو ستر غونډه کې د ملي وحدت پر حکومت نیوکه وسو چې پر خپل ژمنو یې عمل نه دی کړی. دوی پرون په یو لوی غونډه کې د ملي وحدت د حکومت جنوبي ولایاتو ته په نه پاملرنه تورن کړي او زیاته کړي چې حکومت دی نور ولایتونه د کندوز په سرنوشت نه اخته کوي. عزیز الله پوپل په دې اړه له کندهار رپورت راستولی دی.
په جنوبی ولایتونو کې د ولایتي شوراګانو ګډه شورا وایي چې د هیواد عمومي وضعیت له یو بحران سره مخ دی او د ملي وحدت له حکومت څخه وغوښتل چې د کړي ژمنې سره سم دي په دوه کالو کې د ننه لوی جرګه راوغواړي. د کندهار، زابل، هلمند او روزګان ولایتونو د ولایتي شوراګانو ګډه شورا زیاتوي چې د ملي وحدت حکومت تر دوه کالو وروسته خپل مشروعیت له لاسه ورکوي او دا د هیواد مشکلات نور هم زیاتوي. د یاد ولایتونو د ولایتي شوراګانو غړو اندیښنه وښوي چې ک جنوبي ولایتونو ته د مرکزی حکومت پاملرنه د اوس په شان وي ممکن وروسته د سنځو حل غیر ممکن سي.
دا حکومت قانوني حکومت نه دی، دا حکومت قانوني نه بولم که قانوني وای د افغانستان هر ولایت به د غد حقوق د قانون مطابق حقوق ورکړي وای. وادي را سره کوي تاسو باور کوئ چې موږ چوپ نه ناس موږ توای موږ خطاباسي دره مجلس سره انشاءالله په ملکی سلام به انشاءالله په روزګان کې پنځه به انشاءالله په زابل کې شپږم به د اخ مخته خیمه وته
یو راځ مې د روزګان لار باندې یو راځ مې د زابل لار باندې د کابل پورې عمومي شهر باندې بل راځ مې په یلمن کې ولسوالۍ سکوت کې د حکومت توجه د حکومت د غزنه پیرم چې دې څه وخت توجه ورته کې.
ناسم امنیتی حالات او خراب اقتصاد دوه نور هغه مهم ټکي وو چې د جنوبی ولایتونو د ولایتي شوراګانو غړو ور باندې خپل اندیښنه وښول. د کندهار ولسمشران او د ولایتي شورا غړي وایي چې په کندهار کې نسبی امنیت د ولسونو د موټو په زور ساتل شوی او حکومت ندی توانیدلی چې په هلمند، روزګان او زابل ولایتونو کې ورستربلی خرابیدونکو امنیتی حالات سمې خواته رهبری کړي.
قانوني حق دي مشترکي حقوق دي مشترکي داس نه را سره کوي. د مثال په شکل به درته وایم له روزګان له هلمند له زابل څخه دي او کندوز نه جوړي. په کندوز کې که په اورز باندې څه حرکت سوی وای ممکن په ډیر کم تلفات باندې کندوز ساتل سوی وای. خو نه موږ تاسو وینئ تر اوسه پوری دربدری خلک دربدره شهیدان کورونه نړیدلې سړکونه خراب لونه خراب کله را راکاسو دا یو امتحان و چې د افغانستان په ساته ورکړل شو د زموږ دغه نظام و مشران ته مو دا غوښتنه ده چې له هلمند زابل خدي دغه نه جوړي کندوز نه جوړي په ډیر کم حرکت سره دا ولایت موږ په خپله ساتلی شو.
په اقتصادي برخه کې ولسی اساسي وایي چې د ملي وحدت حکومت لکندهار سره د برښنا په ګډون د اقتصادي پروژو په عملي کولو کې پات راغلي او د جنوب نور ولایتونو په محرومیت کې ساتل شوی. دوی د بیروزګاری له کبله رامنسسو غواښونو ته غوته ونیول او د ملي وحدت پر حکومت یې ژغ وکړ چې په سیمه کې د ثبات د چنګښت لپاره ژمنسوي اقتصادي پروژې عملي کړي.
د حکومت پر مشرانو ژغ کوو چې د اولس اعتماد او باور ته دي تر دې نور زیات زیان نه رسوي او زموږ سره خپلې کړې ژمنې دي عملي کړي او د نه عملي کېدو په صورت کې به موږ لوی کندهار خپلو احتجاجه غونډو او مدني حرکتونو ته دوام ورکړو او پر مرکزي حکومت ژغ کوو چې نور دې زموږ حوصله نه ازموي چې بیا یې هیڅوک نسي آرامولی.
د په جنوبي ولایتو کې په تیرو دوه کالو کې د خپل ډول لومړنۍ سره غونډه وچی د ولایتي شوراګانو له لوري رابلل شوې وه. عمومي باور دادی چې د ملي وحدت حکومت عام خلکو ته د خدمتونو په وړاندې کولو کې پات راغلی او د امنیت په ګډون ورستربلی مخ پر ځوړ اقتصادي حالت د عام خلکو اندیشنې لاپسي زیاتې کړي. عزیز الله پوپل، امریکا جغ آشنا رادیو، کندهار.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د متحده ایالاتو د دفاع وزارت وایي چې امریکایي جنگي کشتیو د هرمز په تنګي کې د امریکایي او برتانوي تجارتي کشتیو بدرګه کول بند کړی دي. د دغه اعلان څخه مخکې ایران خبرداري ورکړی و چې د هرمز تنګي به د امریکا او متحدینو پر مخ وتړي. نور تفصیل د قاهرې څخه د امریکا ژغ د خبريال ادوارد ایرانیان پر رپورټ کې واوري.
د ایران د بحری ځواکونو قمندان امیر البحر حبیب الله سیاری تیرونی ویلی و چې غواړي په نګدی راتلونکي کې د فارس په خلیج کې نظامی تطبیقات وکړي. بل پلو د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د ځواکونو د قمندان مارسیال جنرال حسین سلامی د همدې تیرې چهارشنبه په ورځ ملي تلویزیون ته وویل که د امریکا او متحدینو د سوداګری کښتۍ چې د هرمز د تنګی نه تیریږي ایران وګواښي، هغوی به هم دغه تنګۍ د هغوی پر مخ وتړي.
به دشمنان ایران اسلامی خصوصا امریکایی ها این هشدار رو
که امریکا او په سیمه کې د هغوی متحدین د هرمز د تنګی نه تیریږي او موږ وګواښي، هغوی ته به اجازه ورنکړو چې په دې لاره تیر شي. امریکا باید د وروستیو تاریخي واقعیتونو نه عبرت واخلي. د جنرال سلامی اشاره د امریکا هغه لاسو مانګان ته و چې د همدې کال د جنوري په میاشت کې هغه وختونه ول شول چې د ایران اوبو تننوتی و. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه ای بیا ویلی دی چې د فارس خلیج د ایران کور دی او د هغه په قول د ستر ملت هلته د پاتې کېدو او اوسېدو حق لري. خامنه ای د متحده ایالاتو نه وغوښتل چې د هغه په قول خپل پوځي تطبیقات د خوګانو په خلیج کې وکړي. د امریکا کانګرس تیرونی په یو پریکړلیک کې ویلی و چې ایران د فارس په خلیج کې بې ثباتی پیدا کوي او همې د یوې جګړې د پیښېدو خطر پیدا کړی. ښایي چې ایرانی مشران په همدې خبرې په غوسه شوي وي. خو د ایران پخوانی ډیپلومات او مبصر مهرداد خراسانی بیا وایي چې د هرمز د تنګي د بندولو ګواښ کومه نوې خبره نه ده چې ایرانی چارواکي کوي، بلکې دا یو شعار دی او په خوای هم څو ځله دغه شان ګواښونه کړي دي. هغوی کوښښ کوي چې وښیي خپلواک، قوي او په سیمه کې فعال دي او کولی شي چې د هر چا سره مقابله وکړي. خو که چیرته سړی واقعیت ته وګوري، د ایران بحري ځواکونه دا توان نه لري چې د هرمز تنګی وتړي. ښاغلی خراسانی هم درنګوي چې ایران د پوځي تطبیقاتو په برخه کې د مبالغې نه ډک شعارونه ورکوي او هدف یې دا دی چې دننه په ایران کې ځان غټ وښیي. یو شپین مبصرین خو حتی په دې عقیده دي چې ایران هغه وخت غواړي خپلو اتباعو ته ځان غټ معرفي کړي کله چې د سوریې په جګړې کې هغوی په زیاته اندازه مرګ ژوبله وګوري. د امریکا د بحري ځواکونو پنځم قطعه د بحرین په اوبو کې دیره ده چې د فارس د خلیج یوه برخه ده. دا قطعه د هرمز تنګي ته نږدې پرته ده او هر کله چې ایران د کومې کښتۍ د مخې د نیولو ګواښ وکړي، جنګي کښتۍ، سوداګري کښتۍ د هرمز په تنګي کې بدرګه کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15.
د پاکستانی محصولاتو څلرم نندارتون پرون په کابل کې پرانیستل شو. دغه نندرتون چې د درو ورځو لپاره به د مینوالو پر مخ پرانیستی وي، د افغانستان د سوداګرۍ د صنایعو د خونې او د افغانستان او پاکستان د ګډې سوداګرۍ خونې په ملاتړ پرانیستل سوی دی. په دغه درې ورځني نندرتون کې څلوېښت پاکستاني شرکتونو په شپېتو غرفو کې خپل سوداګریز محصولات نندارې ته پرېښي دي. افغان او پاکستاني چارواکي د داشان نندرتونونو پرانیستل د هیواد د دواړو هیوادونو د سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره ډیر مهم ګڼي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونې چارواکي په دې نظر دي چې د دواړو هیوادونو ترمن سیاسي اړیکې باید اقتصادي روابط اغیزمن نکړي. د افغانستان او پاکستان د ګډي سوداګریزي خونې رئیس او د افغانستان د سوداګریزي خونې مرستيال خانجان الکوزي د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د پاکستانی محصولاتو د څلورم نندرتون د پرانیستي پر مهال وویل چې په داخلي تجارت کې د اسانتیا او رامنځته کول د دواړو هیوادونو د اړیکو له ښه کولو سره هم مرسته کوي.
تر څو چې په تجارت کې په داخلي تجارت کې تسهیل رانشي، سہولت رانشی، دا دوڑ ملکوں ترمن دا روابط نکھی گی. هر څومره چې سیاسي روابط خراب وي او اقتصادي روابط خشي، د خلکو د ژوند، د خلکو د اقتصاد په لحاظ باندې تغییر راشي، هغه ته باندې افغانستان او د پاکستان د خلکو په ګټه ده، په خلکو باندې تاثیر کوي.
په کابل کې د پاکستانی محصولاتو څلورم نندارتون به د سور د میاشتې له 14 نیټې څخه تر 13 نیټې پورې د مینوالو پر مخ پرانیستی وي. په دغه درې ورځنی نندارتون کې څلوېښت پاکستانی شرکتونو په شپېتو غرفو کې خپل سوداګریز محصولات نندارې ته ایښي دي. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال مزمل شینواره چې په دغه غونډه کې ګډون کړی وویل، د افغانستان او پاکستان سوداګریز اړیکې د پخوا په پرتله کم رنګ شوي چې د زیاتېدلو لپاره یې باید په لارو چارو فکر وشي.
2009 لسم کې د افغانستان او پاکستان دوه طرفه تجارت 2.5 میلیارد و، اوس تقریبا 2 میلیارد دی. په دې کې کمی راغلی ده. زمن صادرات هم پاکستان ته کم شوی دي، د پاکستان واردات هم افغانستان ته کم شوی دي. په دې باندې باید موږ کینو یو لار پیدا کړو چې زمن صادرات هم زیات شي، د پاکستان صادرات هم راشي.
په کابل کې د پاکستانی محصولاتو په دغه نندارتون کې په افغانستان کې د پاکستان سفیر ابرار حسین هم خبرې وکړي او په دواړو هیوادونو کې د سوداګریزو نندارتونونو جوړیدل د اقتصادي اړیکو د پراختیا او پیاوړتیا په برخه کې ډیر مهم وګڼل.
من متيقین هستم،
موږ ډاډه یو چې دا ډول سوداګریز نندارتونونه د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي روابطو د پیاوړتیا یو نوی باب پرانیزي.
نندارتون تر اغلی کسان هم په دواړو هیوادونو کې د ورته اقداماتو هرکلی کوي او پرانیستی که څه هم لنډمهالې وي خو ګټوره بولي.
زما په نظر دا ډیر ښه دی، ځکه موږ د اصل او بدل مال توپیر کولی شو او دا نندارتون په دې برخه کې موږ سره ډیره مرسته کوي.
زه حکمت الله احمد، زه دلته راغلی یم چې دا خپل بزنس موږ پاکستان سره سم کو. موږ دلته رالو چې د دوی کمپنیانې موږ وګورو چې دوی موږ سره بزنس کولای شي، سره قم موږ سره کار کولای شي.
د یادونه د شریف افغانستان او پاکستان ترمنځ تر دې پوخه د سوداګریزي راکړې ورکړې په برخه کې ګڼې ستونزې موجودې وي چې د دواړو هیوادونو د اقتصادي چارواکو په وینا تر ډیره دغه ستونزې اواري شوي او د بشپړ اواري لپاره یې هم هڅې روانې دي.
د مهم خبرونو لنډیز په کابل کې د امریکا سفارت خپل اتباعو ته امنیتي خبرداري ورکړی. سفارت دغه کار پرون د پنځشنبه په ورځ ورسته له هغه وکړ چې کله ځینو کسانو کوشش کاوه امریکایان او ځینې نور بهرانیان وتښتوي. خبرداري د امریکا د سفارت په یو پاڼه باندې خپور شوی او پکې ویل شوی دی چې د دوشنبه په ورځ د څو بهرانیانو د تښتولو کوشش شوی. په خبرداري کې همدارنګه ویل شوی دی چې د تښتونې او يرغمل نیونې ګواښ زیات شوی دی. د خبرداري نه څو ورځې وړاندې د سړی یوې د یوې خیریه موسسې یوه کارکوونکي د جلال آباد په ښار کې د نامعلومو کسانو لخوا تښتول شوی و. د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي ویل دي چې بیجینګ چې واشنگټن وسم هیله لري چې د بیجینګ سره په دې خبري وکړي چې په جنوبي کوریا کې د توغندیو پرمختللی د دفاعي سیستم چې ټارډ نومیږي ځای پر ځای کړي. واشنگټن د هوایي ځواکونو د اتحادیې د پالیسۍ په یوې غونډه کې د پنځشنبه په ورځ د بارنیو چارو مرستيال سکرټر فرانک روز په دې ادا ټینګار وکړ چې د ټارډ د توغندیو دفاعي نظام به یوازې د دې مقصد لپاره ځای پر ځای شي چې د شمالي کوریا د توغندیو د خطرونو مخاوني ولسی. په داسې حال کې چې د روسیې او د سوریې چارواکو د تایید کړه چې اوربند د لیپو تر شر غزدل دي. د سوریې د حکومت مخالفینو ویل دي چې روسیې او یا د سوریې جنگي البتکو د لیپو د شر څخه 10 کیلومتر لري د ترکیه سره تنږدې د ماجرینو په یو کمپاني هوایي برید کړی دی. د محلي امجغي به کمیټې ویل دي چې د سوریې په شمال کې د عدلی ولایت د کمونا په دغه کم کې لښته لږه دیش کسان وژل شوي دي او لسګونه نور زخمیان شوي دي. په لندن کې میشت د سوریې د بشري حقوقو ډله بیا وایي چې د وژل شوو کسانو شمیر 28 دی چې پکې ماشومان او ښځې هم شامل دي. خو خبرداری ورکړ دی چې تماسته چې دغه شمیر نور هم لوړ شي. د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د مقام لپاره د جمهوری غوښتونکي د ګوند کاندید ډونالد ټرمپ چې تر دې دمه د خپل انتخاباتي مبارزې لګښت تر ډېره حده په خپل ورکوي اوس کوشش کوي چې د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلینټن سره د مقابلې لپاره پیسې راټولې کړي. او د امریکا د پاپ موسیقي مشهور څېرې پرنس څو ورځې لمخې مرسود لتیر شپږو کلونو راځي په شخصي توګه سلګونه زره ډالر افغان یتیمانو ته ورستولې وي. دا خبره د بشری مرستې وی اداري امریکا ژغته کړي. د پاپ د غستوري په کابل کې مش د فارسا موسسه چې د مرستې و نړیواله اداره ده او په افغانستان کې د ایتمانو او مایوبینو لپاره کار کوي او د افغان ماشومان لپاره یو مرکز هم په کابل کې جوړ کړي د مرستې ورکولې. هغه د افغان ماشومان د سکاوټ پروګرام چې تر خپل مرګ پورې یې مرستې ورته جاري ساتلې وي. مرمن ګاسټاپسن زیاته کړي چې هغه د کالش پر زر ډالر ورکول. دا خبر
قدرمن اوریدونکو اوس په مکړی د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل کې باندې اسمان شینوي د تودوخه لوړه درجه 28 ټیټه 14 په کندهار کې باندې اسمان هم شینوي د تودوخه لوړه درجه 28 ټیټه 19 په هرات کې باندې اسمان برګوي د تودوخه لوړه درجه 28 ټیټه 21 په غزنی کې به هم نن اسمان زیزې اوریځوي او په کندوز کې به هم نن اسمان زیزې اوریځوي. په کندوز کې به د تودوخه لوړه درجه 40 دی شپې او په غزنی کې به 23 دی. په خوست کې به نن اسمان شینوي د تودوخه لوړه درجه 21 په مزار شریف کې به نن اسمان زیزې اوریځوي په فرا کې به نن اسمان شینوي د تودوخه لوړه درجه 21 او په هلمند کې به نن اسمان شینوي د تودوخه لوړه درجه 26 اټکل شوی دی. قدرمن اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. خو هیر مونږ نسې چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ ستاسو په خدمت کې یو. زموږ په دوهمه خبرونه کې به درنو اوریدونکو د خوست حکومتي چارواکي وایي او لسی خلک له مرکزی دولت څخه غواړي چې په جنوب ختیځو ولایتونو کې د وارداتي برېښنا په انتقال کې د خندونو مخ ونیسي. په دې باره کې رپورت لرو. او د متحده ایالاتو د دفاع وزارت وایي چې امریکایي جنگي کشتیو د هرمز په تنګ کې د امریکایي او برتانیوي تجارتي کشتیو بدرګه کول بند کړی دي. په دې باره کې هم یو مفصل رپورت لرو. او بل رپورت دا چې درنو اوریدونکو چې افغان خبریالان په کوم دلایلو هیواد پرېږدي او نورو اروپایي هیوادونو ته ځي. دا خبرونه زموږ دوهم خبرونه البته مه هیروي. خو اوس د دې خبرونې همکار محترم احمدي صاحب حاضر دی. دا به خپل خبرونه تاسو ته معرفي کړي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.